तिथं मग माशुला आला की मग ढेर मुश्किलात लढू करून मग सगळ्यांनी राजी तिथं पैसे राहुले मग सारा रुपये नसता आता करून सारा सामासून इथू मग अजल सगळा द्वय मी असकी चलता जे सगळा बोल सका तिथा वाला सगळा बोल चाले की पोवा तिथं किरायचा तास सगळा बोल चाले हा लोगो रे तिथं तर तालिबान समोर पेशराफ करा अजल सामन्यात समोर खराब मग आपण समोर असा हुशार आहे तू किंवा तिथेच राहतो ज्या दादे राजी होणं त्याचे रामाना ही लागतो तिथं मग मुश्किलात मुकामात होता वरातही वजीत साठे दाखिले सरे सरी
आजादी राजी मजला
जमा सदुल्ला गजन फर सलाम नई कदर मनु अवरी दुमकुम द आजादी राडोई मजले पैलशब इखबरवन की ल नामतु शायर सैद शाह सऊद सरा द बाज महमद आबिद मरका द जापान द खल को यो खुश हिकायत ल जवान जबाड़ की आरिफुल्ला हक परस सरा द हक दशबाड़ो पाड़ खबरी और नूर मतलब अवरदायशी دو نئی فرهنگی خبرونه هاجره مراد ولی
په هلمند کې د سړک د ماین په چاودنه کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال عبدالهادي همدرد ووژل شو. په دغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ماښام رامنځته شوه یو بل کس هم وژل شوی او دوه کسانو ټپیان شوي دي. عبدالهادي همدرد د پښتو ادبیاتو لسانس او د انګلیسي ژبې او ادبیاتو په برخه کې لوړې زده کړې په هندوستان کې کړې وې. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د لارې د سر ماینونه معمولا د طالبانو کار بلل کېږي. د دغو ماینونو له لاسه په تېرو څو کلونو کې ګڼ ملکي کسان وژل شوي دي. د ارواښاد همدرد د قتل په باره کې یو رپورټ هم لرو چې لږ وروسته به یې واورئ. دا ورېښمو لار په نوم څلورم فیسټیوال په بامیان کې پرانستل شو. دغه فیسټیوال هر کال د ایکو توریزم او د بامیان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په شریکه هڅه جوړیږي. د بامیان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ابراهیم اکبری په دې اړه وویل چې د بامیان په مرکز او بند امیر کې د دې درې ورځنی پروګرام مقصد دا دی چې سیلانیانو ته د بامیان ښکلاوې او تاریخي آثار ور وپیژندل شي او د ورېښمو لارې د احیا او د ګرځندوی صنعت له غوړېدو سره مرسته وشي. په کابل کې د یو افغان انځورګر حسام الدین رستاقی د انځورونو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په ملي ګالری کې پرانستل شوی دی د ښاغلي رستاقی 350 انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي. حسام الدین رستاقی وایي چې په روسیه کې د انځورګرۍ لوړې زده کړې کړې دي او له تیرو دریو لسیزو د افغانستان د نقاشۍ د هنر د غوړولو لپاره کار کوي. د ښاغلي رستاقی په اکثره انځورونو کې د افغانستان د خلکو او کلتور د ژوند صحنه رسم شوې دي. او د هرات لومړی ورځپاڼه اتفاق اسلام وروسته له 29 کال فعالیت بنده شوه. د اتفاق اسلام د مسول مدیر جاوید نورزاد په قول د ورځپاڼې د خپرېدو کار ځکه په ټپه ودرېد چې اطلاعاتو فرهنګ وزارت یې بودیجه ورکمه کړه او د هغې کارکوونکو او تیراژ شمېر یې نیم ته راټیټ کړ. د ښاغلي نورزاد په قول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اقدام په نتیجه کې د روان کال له پایله د اتفاق اسلام د کارکوونکو شمیر له 14 څخه 16 تنو ته او تیراژ یې له 2000 څخه 0 ته راکم شوی دی. د اتفاق اسلام ورځپاڼې مسول مدیر وایي چې د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې د ورځپاڼې 9 کسه کارکوونکو مفته او افتخاري کار وکړ خو تیره اونۍ چې وړیا کار بس کړ د ورځپاڼې خپرېدا هم په ټپه ودرېده. د یادولو چې د اتفاق اسلام 29 کلنه ورځپاڼه د افغانستان یو مهمه او پخوانۍ ورځپاڼه ګڼل کیږي چې حتی د طالبانو په وخت کې خپرېده نه و بنده شوې.
وایي چې چیرته سوله وي هلته سامن مند یو پلرونه په خاورو سپاري خو چې چیرته جنگ وي هلته مند یو پلرونه د زامنو مړي هدیرو ته رسوي. د افغانستان په جنو ولایتونو کې ډیر زلوینو چې من یو پلرونه د زامنو له جنازو سره هدیرو ته روان وي. د هلمند ځواني مرګ ژورنالیست عبدالهادي همدرد پلار وایي چې زوی په ډیر زحمت تعلیم یافته کړ د هادی همدرد د وژل کېدو په اړه چې د تیرې چهارشنبه په ماښام د سړک د ماین قرباني شو د الیاس دایی د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په اګریش ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې دوه تنه ځوانان ووژل او دوه نور یې سخت ټپیان کړل. دا پیښه تېر ماښام ناوخته رامنځته شوه. په وژل شوو کسانو کې د هلمند رادیو تلویزیون تکړه ویاند او خبریال عبدالهادي همدرد هم شامل دی. د عبدالهادي همدرد پلار وایي زوی له زده کړې کولو او نورو ته د زده کړې د ورکولو سره ډېره مینه درلودل. هغه وویل ماښام تیاره ورته د زوی د ټپي کېدو خبر ورسېدی.
دی پرون تللی و لشکرګاه ته پکې خپرونه درلوده. پر یولسنیم بجې مې خپرونه واورېدله. نو زه راغلم ماخستن کور ته راغلم ماښام د ماښام چې موقع کور ته راغلم نو دوی څه وځنډېدی د خپل تر واښه دی به پخوا راتلی کور ته وځنډېدی. زه رئیس ولم ما زه خپله پسې وځم بیا د ده بل مشر ورو ور هغه ول زه به پسې لاړ شم. مالیا زه ورځم چې هر ځای چې دی ناستې د انډیوالانو سره یې بره به زه خوش کور ته وکړم منت پور وکړم چې ته ولې تو نه ځنډېږې. هغه چې زه را ووتلم چې مې کتل مټر راته راغې د زمیرجان زمیرجان پکښې کې و. ما چې ورته وکړه مال خیر خدای دې خیر پېښ کړي بار راوخېږه دې مټر ته خپل مټر پرېږدو ما زه خپل مټر چلوای سم تیار یم پېښ شې ته ول همدرد چکر کړی ټپېدې څو مې کتل اواز دوار یم پر همدرد سترګې وموښتلې چې همدرد پروت پر پښه مې وپېژندې پښه یې لڅه وه.
عبدالهادي همدرد خپلې لومړنۍ زده کړې د ګرشک ولسوالۍ نه پیل په هیواد کې د پښتو ادبیاتو تر لیسانس ورسولی او په بارني هیواد هندوستان کې د انګلیسي ژبې د ادبیاتو په برخه کې هم پر زده کړې وکړلې.
زموږ سرمایه زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و چې د ده دپاره ما خپل د کور غوا خرڅه کړله. ما اوده ته روپۍ ورته ورکړلې چې د په کندهار کې 2000 افغانۍ ما څه غوښتې وغوښتلې چې زه تحصیل په کوم درې میاشته پرې ودرځولې. ما خپله غوا ورته خرڅه کړل ما اوده ته ورکړلې د تحصیل په کوه.
په دې پېښه کې زکریا په نوم بل ځوان چې په ګرشک ولسوالۍ کې د اسلامي بانک په یوه برخه کې د قرضې د ورکولو او د خلکو په اقتصاد کې د هغوی سره د مرستې په برخه کې کار کوي هم وژل شوی دی. په ګرش کې د همدرد او د ده ملګري زکریا پر هدیره ډېر کسان راټول سوي وه. دوی د ماینونو پټول ناځوان مردانه کار وبله. ویې ویل د خبریال او ویان همدرد مړینه لویه ضایعه ده. د هلمند رادیو تلویزیون د ویان د عبدالهادي همدرد ملګری عبدالقادر قادری وایي له دولت نه غواړو د ماینونو د ښخوونکو سره سخت عمل وکړي او د ماینونو په کشفولو او پیدا کولو کې الیزل وکړي. هغه وویل د عبدالهادي همدرد مړینه د هلمند لپاره ډیره ستره ضایعه ده.
تاسو د دې سید چې دلته د انګلیسي ژبې کورس یې درلودې سنټر یې درلودې او دلته یې شاګردان و روزل دلته یې د انګلیسي ژبې څخه فارغه کړل
نو
افتخاري سړی و. دا د هلمند راډیو ټلویزیون کې هم خبرونه درلودل او یو ژورنالیست و چې نو موږ د ده په مرګ باندې ډېر خواشینی یو. واقعا کله چې زه خبر سولم نو داسې یو خواشینه سولم چې دا ټول بندونه مې راپسې مړه سوله او هېڅ مې نسو کولی چې را ولاړ شم.
ټپي سوي دوه تنه ځوانان په کندهار او کوټه کې تر درملنې لاندې دي. دوستان یې وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې ولسي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې د شخ کړای سو ماینونو له امله ژوند له لاسه ورکوي، بلکې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه کسان د سړک د غاړې د ماینونو له امله وژل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یو لیکوال ویلی وو چې ښځو ته د جګو پوندو په بوټونو کې دوزخ ته تګ اسانه دی، خو د ټیټو پوندو په بوټونو کې جنت ته تل ورته سخت دی. د یو چا بوټونه یوازې د هغه د جنسیت په پیژندلو کې مرسته نه کوي، بلکې یو نوې څېړنه وایي چې د بني آدم د شخصیت ګڼ خصوصیات د هغه له غوره کړیو بوټونو رامعلومېدای شي. نور حال وژمه رشیدی راکوي.
په کانزاس پوهنتون کې محققان وایي چې که د خلکو بوټونو ته وګورو نو د دوی د شخصیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. د شخصیت د مطالعې په نوم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د بوټونو او شخصیت د رابطې په اړه د ترسره شوې څېړنې د ټیم راپور لیکونکو لیکلي دي چې د بنیادم بوټونه د هغه د شخصیت په باب ګټور معلومات راکولی شي. د دغو پوهانو په نظر بوټونه نه یوازې د عملي مقصدونو لپاره او د ضرورت په اساس په پښو کېږي، بلکې د بوټونو د خاوندانو د شخصیت په اړه هم ځینې خبرې راته کوي. بوټونه د خپل څښتن د عمر، جنس، شتمنۍ، سیاسي تمایلاتو او روحي حالت په باره کې ځینې مهمې نښې راښیي. د بوټونو او شخصیت د رابطې په باره کې د څېړنې د ټیم مشر عمری ګیلات رسنیو ته ویلي دي چې د بوټونو سټایل، قیمت، رنګ او شرایط د استعمالوونکو له شخصیت سره رابطه لري. په دې باره کې د ترسره شوې څېړنې د غړیو په قول د بوټونو او د هغو د څښتن د حال احوال د تړاو په باره کې ځینې ټکي په خو هم خلکو ته معلوم و. مثلا شتمن خلک قیمتي بوټونه په پښو کوي، او یاده چې هغه بوټونه چې سمدستي توجه جلبوي او هغه د چا خبره ډیر جلبل کوي معمولا د هغو کسانو وي چې له نورو سره راشه درشه او په مجلسونو او محفلونو کې اوسېدلی خوښیږي. څېړونکي وایي چې د بوټونو او شخصیت د رابطې په اړه دوی ته ځینې نوي ټکي هم معلوم شوي دي. مثلا هغه کسان چې بوټونه د مود په اساس نه بلکې د ضرورت او عملی اړتیاو په اساس په پښو کوي معمولا په زړه پورې او په نورو ګران کسان وي. دغه راز د نیم ساق بوټونو استعمالونکي ممکن یو څه خشن او تیریګر خوی ولري. د دغه تحقیق یوه ډیره جالبه نتیجه دا وه چې د بدرنګو بوټونو څښتنان ممکن د آرام شخصیت خاوندان وي. د بوټونو او د هغو د استعمالونکو د شخصیت د رابطې په اړه په څېړنه کې دا هم معلومه شوه چې که یو څوک نسبتا ګڼ شمېر نوي بوټونه لري او یا په خپلو بوټونو ډیر پام کوي نو ډیر احتمال دا دی چې له دغسې کس سره به همیشه دا اندېښنه او پوښتنه ملګري وي چې نور خلک د ده په برخه کې څه وایي. بوټونه د خپل څښتن له سیاسي شخصیت سره هم بې ارتباطه نه دي. هغه سیاستوال چې بوټونه یې ډېر ډولي نه وي او نسبتا ارزانه بوټونه په پښو کوي ممکن لیبرال افکار ولري او خلکو ته د ازادۍ د ورکولو پلوي وي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په پکتیا کې ځایي هنرمندان وایي چې که حکومت ورته څه پلان او پروګرام جوړ نه کړي نو دا ویره شته چې په پکتیا کې د ولسي موسیقي ځای پردی موسیقي ونیسي. نور حال د داود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا محلي هنرمندان ګلمن دي چې دولت له پامه غورځولي او د دوی له پامه غورځېدو سره به محلي موسیقي هم رستر بلې له خطرونو سره مخ کیږي. دغه موسیقي کوونکي وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ملي راډیو ټلویزیون د پخوا په څیر چې په ملي ورځو جشنونو او لاغې پرته په خاص وختونو کې د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو په موخه ځانګړي پروګرامونه لرل وسل نه لري. دوی که څه هم له وسنۍ ادارې څخه ډېر شکایتونه کوي دا هم وایي چې ولس د غربي موسیقي په اورېدو خپل محلي موسیقي شاکړې او هېره کړې ده. د دوی خبره ده که چیرته ولس خپل محلي موسیقي ته شاکړې کای رښتینی افغاني موسیقي ورځ تر بلې له ډېرو لوی خطرونو سره مخ شي. په پکتیا کې مشهور محلي سندرغاړی او د هنرمندانو د ټولنې مشر رحیم وای
مخکې د هنرمندانو ډېر توشف کېده ډېر مخ په تګ وو. اوس اکثر هنرمندان اکثر خلک ټول د غربي موسیقي ته او هنرمندان غربي موسیقي ته مخه کړې ده. او مخکې د محلي هنرمندان خلک ډېر خوښوو شپې شپې به خلک ناستو شپې به سبا کولې ناستو تشویق
رحیم کسان په دې برخه کې دولت په نه پاملرنه تورنوي وایي چې ولس هم د غربي موسیقۍ په اورېدو خپله محلي موسیقي پرېښي او ښایي په همدې اساس محلي هنرمندان زړه ماتي او موسیقي له منځه لاړه شي.
دولت تر اوسه موږ ته هیڅ نه دی کړی. موږ غوښتنه ډېر کړې تر وزارت فرهنګ پورې هم مکتوبونه موږ یو وړل چې باید هنرمندان ته یو دفتر برابر شي یو آلی د موسیقي یو مسد یو تمرین لپاره کاروبار برابر سمان تر اوسه هیڅ دوی کوم اقدام نه دی. غوښتنه خو موږ دا لرو چې باید هنرمندان تشویق شي هنرمندان وغواړي هنرمندان سره کومک وشي هنرمندان ته سرپناه ورکړي.
محلي سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دې د تیر په څیر د محلي موسیقۍ د پیاوړتیا په موخه ګړندي ګامونه واخلي او د خپلې موسیقۍ راتلونکی دې پیاوړی کړي.
زموږ همکار باز محمد عابد له نامتو شاعر سید شاه سعود سره د هغه د شعرونو د کتابونو په باره کې د شعر او فلسفې د تړاو په باره کې او د پاکستان په نسبت په افغانستان کې د هغه د ډیر شهرت د علت په باره کې خبرې کړې دي. د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
سید شاه سعود چې څومره په بره پښتونخوا کې په شعر کې مطرح دی او خلک یې د یو شاعر په حیث باندې پیژني، په کوزه پښتونخوا کې فکر نه کوم که دغومره مطرح وي. د همدغې خبرې وجه د ښاغلي سعود نه پښتو مهرباني وکړي.
عابد جان، ستاسو پوښتنه چې کومه ده، د دې څه داسې مضبوط جواب ما سره نشته. دا خو د خلکو خوښه ده چې څوک پیژني څوک نه پیژني، څوک خوښوي څوک نه خوښوي. زما د کلي وطن د پېښور د چارسدې د مردان د دې علاقو چې څومره شاعران دي داسې ما ډېر واقعي نه پیژني، خو هغې کې زما قصور دی. زما کتابونه نه ور رسېدلي تر هغې، زه د هغې سي ډېر